بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د پنجشنبې ورځ د 1404 لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 22مه د 1444 هجري قمري کال د ذوالحجې د میاشتې 14مه او د 2015 زیږدیز کال د جون د میاشتې 12مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به ایران د امنیت شورا ته په یوه لیک کې د خپل اټومي پروګرام په اړه درې اروپایي هیوادونو ادعاو ته څنګه ځواب ورکړی دی تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د ستوري په لمن کې پروګرام واورئ. ورپسې به هم د مقاومت په تړاو پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبویي پروګرام ته استخبار شئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د بندیزونو بې اغیزمنتیا. په هند کې د یوې الوتکې د غورځېدو له امله لسلو د ډیرو کسانو وژل کیدل. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله اوښتې مرګ ژوبله، او په غزه کې د جګړې په تړاو صهیونیستي رژیم ته د یمن خبرداری. اوس هم بشپړ خبرونه. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د حکامو شورا په ویانا کې په خپله درې میاشتنۍ غونډه کې د ایران پر ضد پریکړه لیک تصویب کړ. د امریکا او دریو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا لخوا وړاندیز شوی پریکړه لیک نن د پنجشنبې په ورځ په ویانا کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د حکامو شورا په غونډه کې تصویب شو. امریکا، انګلستان، فرانسې، جرمني، هسپانیې، ارجنټاین، استرالیا، بلجیم، اکوادور، اوکراین، کاناډا، جورجیا، جاپان، سویلی کوریا، مراکش، ایټالیا، لوکزامبورګ، هالند او کولمبیا هیوادونو د پریکړه لیک ته موافقه رای ورکړه. له دې سره روسیې، چین او بورکینا فاسو هیوادونو بیا د پریکړه لیک ته مخالفه رای ورکړه. له همدې حال کې سویلي افریقا، هند، پاکستان، مصر، اندونیزیا، برازیل، کاناډا، تایلند، الجزایر، ارمنستان او بنگلادیش هیوادونو هم د پریکړه لیک ته ممتنې رایه وکاروله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د ایران د اټومي انرژۍ سازمان یوه ګډه اعلامیه خپره کړه چې د امریکا او دریو اروپایي هیوادونو لخوا د اژانس په واکمنه شورا کې د ایران پر ضد پریکړه لیک تصویبول غندي، او دا یې د سیاسي موخو لپاره او پرته له کوم تخنیکي قانوني اساس د شورا نوره ګټه اخیستنه وبلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د ایران د اټومي انرژۍ سازمان په ګډه اعلامیه کې ټینګار شوی، د ایران اسلامي جمهوریت تل د خپلو محافظتي مکلفیتونو ته غاړه ایښې ده، او تر اوسه پورې د اژانس هیڅ راپور د ایران د اټومي موادو او فعالیتونو کې له خپلو دندو یا انحرافاتو ته د نه پابندۍ یادونه نه ده کړې. په دغه بیانیه کې راغلي، ایران د دې سیاسي پریکړه لیک ځواب ورکولو پرته بله چاره نه لري. په دې اړه د انرژي سازمان د مشر لخوا اړین امرونه صدر شوي دي چې په خوندي ځای کې د غنی کولو یا بډایولو یو نوی مرکز پرانیزي، او د فردو د غنی کولو مرکز کې د لومړي نسل ماشینونه د پرمختللي شپږم نسل ماشینونو سره ځای پر ځای کړي. په بیان کې راغلی چې د ایران په ضد د امریکا، جرمني، بریتانیا او فرانسې د څلورو هیوادونو اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې دوی د ساینسي رژیم د ډلې وژنې د وسلو د نه خپرېدو او پراختیا له تړون د وتلو په اړه چوپ پاتې دي، په شمول د اټومي وسلو او د رژیم د ګواښونو په اړه یې هیڅ اقدام نه دی کړی چې د تړون د غړو هیوادونو سوله ییز اټومي تاسیساتو باندې برید کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د امریکا ګواښونو او بندیزونو ته په اشاره سره وویل پر ایران بندیزونه نشي لګول کېدی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان نن پنجشنبه د ایلام ولایت د اقتصادي فعالینو او پانګوالو په غونډه کې زیاته کړه، آیا دوی پر ایران بندیزونه لګولی شي؟ موږ پراخې پولې لرو او کولی شو له خپلو ګاونډیانو سره حتی په ملي اسعارو یا د توکو په بدل کې د توکو په بڼه د سوداګرۍ له لارې خپلې ستونزې حل کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د ایران او امریکا ترمنځ غیر مستقیمو خبرو اترو ته په اشاره سره وویل له امریکا سره د خبرو اترو اساس د اسلامي انقلاب د رهبر سیاستونه دي او داسې نه ده چې موږ د زور تر فشار لاندې راشو. ولسمشر مسعود پزشکیان د ایران په لویدیز ایلام ولایت کې له سیاسي او ټولنیزو فعالانو سره په یوه غونډه کې زیاته کړه، دا به هیڅکله ونه منو چې خپلې څېړنې صفر ته ورسوو او بیا د صنعت، طب، کرنې او نورو علومو لپاره د اړتیا وړ اټومي توکو ترلاسه کولو لپاره د هغوی د تایید انتظار وکړو. د این په لویدیز ښار احمد آباد کې د ایر انډیا یوه الوتکه له پورته کېدو سره هممهاله لویدلې چې ویل کېږي 222 مسافر پکې سپاره وو. راپورونه وایي د الوتکه چې د برطانیې کیوټیک هوایی ډګر په لور روانه وه د الوت پر مهال هوایی ډګر ته څیرمه میګهانینګر سیمه کې غورځېدلې. خبره شوې انځورونه ښیي چې الوتکې اور اخیستې دي. د هند ملکي هوایی چلند د عمومي رئیس په وینا الوتکه له پورته کېدو وروسته بیرته له ځمکې سره لګېدلې ده. د راپورونو په حواله تر دې دمه د دې پیښې له امله 133 تنه مړه دي چې د نورو کسانو د مړینې یا ژوندي پاتې کېدو په تړاو کوم معلومات نشته، مګر ځینې راپورونه بیا وایي چې د پاتې کسانو د ژوندي پاتې کېدو احتمال ډیر کم دی. هندوستان ټایمز وایي چې د هند ګجرات ایالت په احمد آباد کې پریوتې الوتکه کې 350 برتانیې و پرتګالي وګړي، یو تن کاناډایی او 169 انډین سپاره وو. دغه الوتکه نن د پنجشنبې په ورځ د احمد آباد له هوایي ډګره تر الوتو 15 دقیقې وروسته ولوېده. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د پیښې د وضعیت ارزونه کړې او ژر تر ژره د ژغورنې او مرستې عملیاتو امر یې کړی دی. په الوتکه کې د 222 مسافرو تر څنګ 12 تنه د الوتکې عمله هم وه. راپورونه دا هم ښیي چې د ګجرات پخوانی اعلی وزیر وجی روپانی هم ښایي په دغه الوتکه کې لندن ته روان و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر د اوسلو د 22 نړیوال کانفرنس په څنډه کې د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او نړیوالو موضوعاتو په اړه نظرونه تبادله کړي دي. له دې سره د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو وروستی وضعیت او همداراز د افغانستان بدلونونه د دواړو خواوو د بحث مهم موضوعات بلل شوي دي. په بیان کې د افغانستان په اړه د دواړو لوړپوړو چارواکو د خبرو اترو جزئیات نور نه دي خبره شوی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی د تاشکند څلورم نړیوال کانفرنس په سنډه کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیوف سره کتلې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دواړو خواوو د سوداګرۍ او اقتصاد، ترانسپورت، لوجستیک، انرژي، کرنې او قانونو د استخراج په برخو کې د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د طالبانو پلاوی د ازبکستان په رسمي بلنه د تاشکند په څلورم نړیوال کانفرنس کې ګډون کړی دی. د کندوز ولایت امنیتي چارواکو خبر ورکړی چې د اختر په ورځو کې په یاد ولایت کې د بیلابیلو ترافیکي پیښو له امله 22 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد ولایت د امنیې قمانداني ویان د رسنیو ته ویلي چې په یاد ولایت کې د 40 ترافیکي پیښو له امله 2 تنه مړه او 40 تنه نور هم ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اختر په شپو ورځو کې له ډیری ولایتونو څخه د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي دي چې تر ډیره لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي، ګڼه ګوڼه او د ګړندي تګ ښودل شوې دي. د دې سره د میدان وردګو ولایت ځایي امنیتي چارواکو هم خبر ورکړی چې د کابل کندهار پر لویه لاره د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ په بادام سیمه کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یمن د وسله والو ځواکونو ویان په غزه کې د یرغل د پراختیا په اړه په عبري ژبه ساینسي رژیم ته ګواښ کړی. د یمن د وسله والو ځواکونو ویان د یحیی سری د پنجشنبې په ورځ په ایکس ټولنیزه شبکه کې په عبري او انګلیسي ژبو په یوه کلمه کې ساینسي رژیم ته ګواښ کړی او لیکلی دي په تمه اوسئ. په دې ګواښ کې چې د توغندي له یوه انځور سره مل دی نور جزئیات ورکړل شوي نه دي. له دې سره استرالیا د ساینسټي رژیم پر دوو وزیرانو د فلسطینیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د هڅولو له امله بندیزونه لګولي. د استرالیا حکومت له کاناډا، نیوزیلنډ، ناروې او نړیوالې ټولنې سره په ائتلاف کې په نیواکي سیمو کې د غیر قانوني پلان او تاوتریخوالي خارګوټ جوړولو د پلان تر ټولو سخت دریځه ملاتړو په توګه د ساینسټي رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو د کابینې د امنیت او پر مالی وزیرانو بندیز لګولی دی. د خبرونو
سیاسی تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخه ته چې موضوع ده ایران د امنیت شورا ته په یو لیک کې د خپل اټومي پروګرام په اړه درې اروپایي ودونو ادعا او ته څنګه ثواب ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د جون په 11مه ده یعنی د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو لیک کې د 2021 پریکړه لیک او برجام څخه د ایران له لوري د سرغړونې په اړه د درې اروپایي ودونو بې بنسټه ادعا او ته ځواب ورکړی او ویلي دي که چیرې درې اروپایي ودونه په رښتیا سره ډیپلوماتیک حل غواړي نو باید له خپل غیر واقعي چلند څخه خلاص واخلي او د نړیوال قانون په چوکاټ کې د دولتونو د حاکمیت حقونو ته درناوی وکړي. د ایران لیک د فرانسې، جرمنی او انګلستان د دایمي استازو لخوا د 2015 کال د جون په 9مه د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک او د برجام د پلي کولو په اړه د ګډ لیک په ځواب کې لیکل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د ایران لیک د دې بدلونونو او د امریکا او درې اروپایي ودونو هڅو په رڼا کې لیږل شوی چې پر ایران فشار زیات کړي تر څو ایران د واشنګټن غیر قانوني او غیر معقول غوښتنې ومني، په ځانګړې توګه په ایران کې د یورانیمو غني کولو بندول چې د ټرمپ ادارې اصلي غوښتنه ده. له بلې خوا ایران په ټولو اړیکو کې له هغې ډلې د درې اروپایي ودونو له چارواکو سره د رسمي لیکونو له لارې په څرګند توګه ویلي که چیرې د امنیت شورا د زړو پریکړو میکانیزم بیا فعال شي ایران به د اټومي وسلو د نه خپرېدو یا NPT تړون د لسمې مادې پر بنسټ د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون یا NPT څخه د وتلو بهیر په څیر مناسب غبرګونونه په پام کې ونیسي. په داسې سناریو کې د پایلو بشپړ مسولیت به د هغو کسانو په غاړه وي چې د خپلو محدودو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو میکانیزمونو څخه د وسیلې په توګه ګټه پورته کول غواړي. امنیت شورا باید د دې خطرناکې لارې مخه ونیسي او د 2021 پریکړه لیک له بشپړتیا او اعتبار څخه ملاتړ وکړي. له بلې خوا د لویدیځوالو لخوا د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅو په اړه د پرلپسې ادعاو په پام کې نیولو سره په لیک کې روښانه شوې دا ادعا چې ایراني چارواکو د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې یا یې د ایران دفاعي نظریه بدل کړې ده په بشپړه توګه بې اساسه ده او د ناورین رامنځته کولو لپاره د قصدي هڅې ښودنه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي پالیسي په څرګنده او بې له شکه سوله ییزه ده او د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون لاندې او د ایران قانوني ژمنو همدارنګه د دې هیواد په ژوره توګه حقوقي او ستراتیژیک دفاعي نظریه کې ریښې لري کوم چې د ډلې وژنې هر ډول وسلې منع کوي. دا پالیسي تل د ایران د اسلامي جمهوریت د لوړپوړو چارواکو لخوا پرې ټینګار او تایید شوی دی. امریکا په بخښنې سره امنیت شورا ته د ایران په لیک کې یو بل مهم ټکی چې یادونه شوې ده، د اختلافاتو د حل او لویدي سره د یوې موافقې ته د رسیدو په موخه د خبرو اترو لپاره د ایران جدي هڅې دي. د ایران لیک ټینګار کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خبرو اترو له طریقه د حل لارې موندلو ته ژمن دی، چې اندېښنو ته رسیدنه وکړي، که د اټومي مسایلو په اړه وي او یا هم هغو بندیزونو په برخه کې وي چې په غیر عادلانه ډول د ایران د خلکو ژوند په نښه کوي. په همدې تړاو ایران له درې اروپایي هیوادونو څخه غواړي چې د ناکامه فشار او مقابلې تړاو په خپلې اغیزې پالیسۍ باندې بیا غور وکړي او پر ځای د باور د بیا جوړولو په هدف د منلرونکو خبرو اترو لاره غوره کړي. د دې لیک په پای کې د ایران اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا د ادعا شویو اندېښنو د حل په اړه د ایران اصولي دریځ یو ځل بیا مطرح او پرټینګار شوی او ویل شوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د خبرو اترو له طریقه د حل لارې موندلو ته ژمن دی، چې د دې هیواد د اټومي پروګرام د سوله ییز ماهیت په اړه د کافي تضمینونو په وړاندې کولو تر څنګ د نه خپرېدو تړون او نړیوال قانون په چوکاټ کې د ایران د حاکمیت حقونو ته هم درناوی وشي. او په ورته وخت کې د ایران د خلکو پر وړاندې ظالمانه بندیزونه په رښتینی او دوامدار ډول لرې کړي. د ایران له نظره داسې یوې موافقې ته رسیدل د لاسته راوړلو وړ ده، او که چیرې رښتینې سیاسي اراده شتون ولري نو په لنډ وخت کې ترلاسه کیدای شي. د سیاسي تبصرې پای. دوستان بیا هم تاسو خره خلاص وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستان زموږ نور پروګرامونه هم تاسو لپاره لپسې نشي کې چې تاسو به د استاد سخن یا د ستوري په لمن کې د پروګرام نوی برخه واورئ. ورپسې به هم د مقاومت په تړاو ځانګړی پروګرام تاسو ته خبر شي او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې تلپاتې خوشبوئی پروګرام واورئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم د نوې کې چې ادرس یې د www.parstoday.ir/space چې پکې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلې لوستلې او اوریدلې شي. تر دې چې زموږ سره ملګرتیا کوي ډیره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
ستوری پلمن کې
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مينوالو په دې شبو کې زفاتمی سره د خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي
ستوری پلمن کې نومې لړۍ لننني ول سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هله د چې د استفادې وړمو وګرځي.
دوستانو په هغه زمانه کې چې جغرافیایي واټنونه کلتوري سرحدونه له ننګونې سره مخ کوي، نو د سعدي شیرازي د حکمت ژغ لا هم له پیړیو او ټاټوبو ور اخوا له شیرازه تر قزاقستان پورې اورېدل کېږي. د سوری په لمن کې نومې لړۍ په دې نننۍ مطلب کې موږ یو روښانه سفر پیلو د فارسي ادب او قزاقي کلتور ترمنځ ژورې اړیکې ته، چیرې چې د سعدي تعلیماتو د شاعرانو ژباړونکو او متفکرانو نسلونو ته الهام ورکړی. له موږ سره ملوثی څو د تاریخ او ادب له ژبې د کلام استاد د ترپاتې اغیزې روایت واورو. آیا تا تاسو په هیږي چې قدرمن سادی شیرازی د ایران نوموړی شاعر د فارسی ژبې له سرحدونو آخوا په قزاقستان کې د کلتور او د پزړه کې هم جړی خبرې کړې دي. له دینی مدرسو او شفاهي دودونو څخه رانیولې تر اوس مهاله متفکرانو پورې، سادی یو مشعل و چې په منځنی آسیا کې د حکمت او معرفت غوښتونکو لپاره لاره روښانه کړې ده. سادی د یو حکیم او خوږ ژبې استاد په توګه پیژندل کیږي. د هغه آثار په تیره بیا ګلستان او بوستان د انساني اخلاقو او تربیت د کتابونو په توګه ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې د سادی کیسې او نصیحتونه د منځنی آسیا په دښتو کې ډیر زیات شهرت ومنده. د هغه حکمت او پوهه د یوه شاعر له لارې بل شاعر ته منتقلېده، او په دې توګه سادی د یو معنوي دود برخه سو چې د قزاقي ادب تغذیه او ملاتړ یې کاوه. نو اوس راځئ د سادی د شعر او قزاقي شعر ترمنځ ګډو ټکو ته یوه لنډه شان کتنه وکړو.
عزیزانو، د سادی شعر په اخلاقي او فلسفي موضوعګانو کې ډوب دی. مفاهیم لکه د عدالت، نیکی، عاجزی او صداقت چې په قزاقي شعر کې هم ژورې ریښې لري. د آبای قونبایوف او بوخار ژیر په څیر شخصیتونه د سادی له آثارو سره بلد وو، او د سادی او د هغه د آثارو ژور اغیز د دوی په آثارو کې څرګند دی. آبای قونبایوف لیکي چې د ختیز ادب په تیره بیا د سادی شعرونو پر هغه باندې ډیرې اغیزې شیندلې دي، او هغه د سادی د ساده او نازک بیان له وړتیا څخه متاثره شوی. د سادی په آثارو کې د فکر د بیان یوه داس اساسي بڼه حکایت دی، داسې حکایتونه چې ژور او تعلیمي مفاهیم لري. د بیان دغه سټایل د قزاقي حکیمانو لپاره یوه بیلګه شو، او قزاقي شاعرانو هم له دې څخه د ژوند درسونه او ټولنیز او سیاسي مسایلو د بیان لپاره کار واخیست. سادی په قزاقستان په دینی مدرسو کې هم یو ځانګړی مقام لري. دغه آثار د قرآن او اسلامي اخلاقو له ارجاعاتو ډک دي، او ډیری قزاقي عالمانو د هغه له نصیحتونو ګټه پورته کوله. د سادی ویناوی د زده کړې وړ حکمتونو په توګه منل شوې ده، او په خلکو کې خپرې شوې. نن سبا د سادی آثار په قزاقي ژبه ژباړل شوي او په پوهنتونونو کې تدریس کیږي. ډیری اوسمهال قزاقي لیکوالان په صراحت سره د سادی د اغیزو یادونه کوي، او هغه د خپل زړه استاد بولي. خو څه وشول چې سادی شیرازی د قزاقي ادیبانو ترمیاز یو محبوب شخصیت شو، او دا نامتو ایرانی شاعر څنګه د قزاقستان خلکو ته ور وپیژندل شو؟ لا موږ سره ووسی تر یو څو شیبې نه وروسته دغه پوښتنو ته بیا ځواب.
قدرمن اوریدونکو، د ستوري په لمن کې نومې لړۍ په دې برخه کې به د قزاقي شاعر او دغه ټاټوبي د عرفاني ادب د احیا کوونکي د شاهي کریم خدای بردي د سادی د معرفي کولو په برخه کې د رول په اړه پوه سي. شاه کریم خدای بردي د نامتو قزاقي شاعر آبای قونان بایوف وراره د 19مې پیړۍ په ورسته او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې د قزاقي ادب یو لستر شخصیتونو څخه دی. هغه په عربي، فارسي، روسي او ترکي استانبولي ژبو پوهېده، او د نړۍ له ادب سره ډیر شو. تر ټولو مهم شاه کریم یو شاعر و چې د سادی، حافظ او مولانا له الهامه عرفاني شعرونه لیکل. شاه کریم خدای بردي د سادی، حافظ او مولانا د اثارو په ژباړه کې ډیره مینه او لیوالتیا درلوده. هغه د حافظ یوولس غزلونه په قزاقي ژبه وژباړل، او دغه ژباړې له عادي ژباړو ډیر توپیر درلوده. شاه کریم په تیره بیا د سادی د ګلستان په ژباړه کې هڅه وکړه چې کیسې په خوږې قزاقي ژبې سره بیان کړي، او د سادی نصیحتونه او پندونه خپلو لیدونکو ته ورسوي. له بده مرغه شاه کریم کلونه کلونه په خپل وطن کې ناپیژندلی پاتې سو. هغه د هغه مهال یعنی د شوروي حکومت له سیاستونو ملاتړ نه وکړه، او په ګمنامۍ کې ژوند غوره کړ. دې کار د کمونیستانو غوسه راوپاروله او بلاخره شای کریم ووجل سو. ده هغه مړی یو څاته وغورځول سو او ده هغه اکثر آثار ورک سول. کله نیکه مرغه نن سبا د شای کریم نوم د قزاقي ادب د یو مهمه دی په توګه مطرح دی او دغه په آثارو باندې څېړنه او تحقیقات ځانګړی اهمیت لري. ویلی سو چې د سعدي ګلستان د شای کریم پر آثارو ژور اغېز کړی دی. د شای کریم د شعرونو ټولګه د سعدي د ګلستان د مقدمې له الهامه لیکل سوې ده. په دغې ټولګې کې شای کریم د سعدي مشهور شعرونه په قزاقي ژبه بیان کړي او د ګلستان مقدمې ته یې په ښکلي ډول دوام ورکړی دی. ویلی سو شاه کریم قدای بردي نه یوازې د قزاقستان یو ستر شاعر و بلکې د سعدي د آثارو یو ارزښمن ژباړونکی او مفسر هم ګڼل کېدی.
عزیزان، مناسبه مو وګڼله چې دا هم یاد کړو چې په تیرو وختونو کې شاعرانو اکثره د نورو د آثارو د کیسو او موضوعګانو پر بنسټ نوي آثار رامنځته کول. دغه کار ته نظیره ګویي ویل کېده. سیف سرای د التین اردو زرین اردو یوه داسې اصطلاح ده چې د باتو اولاد واکمنۍ ته ویل کېږي چې د 14مې پیړۍ له نیمایي څخه تر 15مې پیړۍ پورې دوام درلود. د دورې یو ستر شاعر و. یو کتاب د ترکی ژبې یعنی ګلستان په نوم ولیکه چې په حقیقت کې د سعدي د ګلستان ژباړه او بیا لیکنه وه. سیف سرای د ګلستان اصلي جوړښت ساتلی و او د کتاب اصلي پیغام یې په ښه توګه لیدونکو ته رسولی او د منځنۍ آسیا خلک یې د سعدي له نصیحتونو او پندونو سره بلد کړل. دوستانو، موږ ولیدل چې څنګه د دغه ایرانی شاعر او حکیم تعلیمات د جغرافیایي سرحدونو ور آخوا د قزاقي متفکرانو او شاعرانو لپاره الهام بخښونکی وو او د دغه ټاټوبۍ په ادب کې ریښې خپرې کړې دي. له دیني مدرسو چیرې چې د سعدي آثار تدریس کېدل تر سترو شاعرانو لکه آبای قونبایوف او شاه کریم قودای بردي پوری چې له هغه څخه متاثره شوي، سعدي تل د قزاقستان د خلکو لپاره د زړه استاد و. د شاه کریم قودای بردي رول د سعدي د آثارو د ژباړونکي او مفسر په توګه د دغه نامتو شاعر د قزاقستان د خلکو ته په معرفي کولو کې اساسي و. همدارنګه موږ د نظیره ګویي یادونه وکړه چې د تاریخ په اوږدو کې د سعدي د افکارو د خپرولو لپاره په منځنۍ آسیا کې مرسته کړې ده.
پای کې ویلی سو چې سعدي نه یوازې د ایرانیانو د کلام استاد دی بلکې یو نړیوال استاد هم دی چې دغه اخلاقي او انساني پیغامونه لا هم په بیلابیلو کلتورونو په تیره بیا د قزاقستان په کلتور کې ژوندي او پویا دی. د سعدي تجربې، کیسې او ژور ترکیبات لا هم د قزاقستان د اوسمهاله هنرمندانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکی دی. دا د سعدي د نړیوالو او تلپاتې مفاهیمو د بیان د حیرانوونکې وړتیا ښکارندوی کوي. بې له شکه سعدي یوازې یو ستر شاعر نه دی، بلکې یو نړیوال مفکر دی چې د وجود، اخلاق او انسانیت په اړه د هغه درک او فهم له زمان او ژبې ور آخوا دی. دغه د آثارو د اغېزې په اړه د قزاقي شاعرانو او لیکوالانو په اړه زموږ کتنې دا نتیجه ورکړه چې د سعدي انساني او اخلاقي پیغامونه له خپلې پیچلتیا او نازکتیا سره د قزاقستان په کلتور کې ریښې خپرې کړې او لا هم د راتلونکو نسلونو لپاره الهام بخښونکي به وي. هیله لرو چې دا مطلب توانېدلی وي چې دغې حیرانوونکې کلتوري اړیکې ته یوې نوې کړکۍ پرانیزي او د سعدي د تلپاتې اغېزې په اړه په تیره بیا په قزاقستان کې ژور فهم رامنځته کړي.
ډیرو عزتمنو اورېدونکو، په دغه ادبي او کلتوري سفر کې له ملتیا او ملګرتیا له مننه کوو ستاسو نه، او د وخت د ختمېدو ته په پام سره دغه ستوري په لمن نننۍ پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسوو. نو انشاءالله تعالی په بل پروګرام کې د سعدي نور مضامین او موضوعات څیرو. تر هغه وخته ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو. Thank you.
مقاومت اهمیت.
د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیم افسره
مقاومت د بی عدالتۍ په دور کې د معنا جوړښتې ترنوان لاندې له یو مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دې پروګرام کې موږ د مقاومت تاریخي، فلسفي او تمدني مفهوم او په اسلامي ټولنه کې د هغې د دوام اړتیا او اهمیت څیړو. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، د تاریخ په اوږدو کې مقاومت د بشري ټولنو یو محرک ځواک و. هر کله چې انسانان د ظلم او تیری په وړاندې درېدلی دي، په عزت، سرلوړۍ او ازادۍ کې د ژوند کولو لپاره نوې لاره خلاصی کړي دي. مقاومت د هر خلقانه حرکت د پیل ټکی دی. کله چې یو هنرمند هیڅ سانسور نه مني، کله چې یو وګړی د توپیر په وړاندې غلی نه پاتې کیږي، کله چې یو ملت د استعمار په وړاندې مبارزه نه پرېږدي، نو موږ په حقیقت کې د مقاومت د څرګندېدو شاهدان یو. دا غبرګون یوازې یوه غیر فعاله دفاع نه ده، بلکې دا یو فعال، خوځنده او رغنده غبرګون دی چې د تاریخي شرایطو پر اساس جوړیږي او د انساني او تمدني ارزښتونو د ساتنې لپاره اړین دی. زموږ په پړاو کې کله چې موږ نړیوالو کړکیچونو ته ګورو، نو له اقتصادي دباو او پراخو نابرابریو څخه رانیولې بیا تر ظالمانه جګړو او کلتوري او معنوي بریدونو پورې، نو موږ پوهیږو چې د بشریت لپاره به هیڅ راتلونکی نه وي مګر د مقاومت په چوکاټ کې. مقاومت نه یوازې د ظلم او ستم په وړاندې یو خنډ دی، بلکې د یوې آزادې، عادلانه او خوشحاله ټولنې د جوړولو لپاره یوه مهمه لاره هم ده. د باعزته ژوند هر ډول لیدلوری، د ازادۍ او ګډې خوښۍ هر ډول هیله له مقاومت پرته بله لاره نه لري. که مقاومت نوی، بیعدالتي او فساد به پراخ شوی او انسانیت به د بېمانا په ډنډ کې ډوب شي. نو دا چې مقاومت یو فرعي یا مقطعي غبرګون وګڼو یوه لویه تېروتنه ده. مقاومت یو بنسټیز دریځ دی، د تشوالی او فساد په وړاندې یو دریځ. کله چې موږ د داسې دریځ پر بنسټ ولاړ یو، نو ژوند نوې معنا پیدا کوي. مقاومت د تاریخ په اوږدو کې د هر غوره حرکت او هر شعوري دریځ اساس دی. د فلسفې په تاریخ کې د مقاومت لومړنی شهید بل څوک نه دی، بلکې سقراط و. هغه د اتن د ظالم نظام په وړاندې ودرېده او د زهرو جام په څښلو سره پر خپلو آزادې غوښتونکو عقیدتي اصولو باندې ثابت پاتې شو. د سقراط شهادت ډوله مرګ د دې حقیقت پیغام راوړونکی دی چې هغه د هر ډول تسلط په پرتله مقاومت، وقار او حقیقت غوره ګڼي، حتی که دا د هغه د سر په بیه هم ختم شي. له فلسفي اړخه مقاومت د کرامت او معنا د تحقق لپاره یوه لاره ده. یعنی کله چې یو انسان مقاومت کوي، نه یوازې د بهرني ځواک په وړاندې درېږي، بلکې د خپلو داخلي ارزښتونو درناوی هم کوي. دا مقاومت په انفرادي یا شخصي کچه پیلیږي. لنډمهاله او بې ثباته غوښتنو ته د تسلیمېدو او د خپلو انساني حقوقو د پرېښودو په وړاندې مقاومت، بیا دا انفرادي مقاومت په ډلیز مقاومت بدلیږي. هغه ټولنه چې د فساد او ظلم په وړاندې نه درېږي، د ودې او نوښت وړتیا نه ترلاسه کوي. له همدې امله مقاومت یوازې یو سیاسي عمل نه دی، بلکې دا یو معنوي، فلسفي او تمدني عمل دی.
محترم اوریدونکو، د اسلامي امت لپاره هم مقاومت تل د هویتي اصولو برخه وه. پیغمبران او امامان هم له هغه وخته چې دوی د جهالت، ظلم او بت پرستۍ په وړاندې ودرېدل تر معاصر دورې پورې چې اسلامي ټولنې د استعمار او استثمار په وړاندې مقاومت کوي، دا ښودلې ده چې د آزادۍ او د قانون د واکمنۍ لپاره هر لاره له مقاومته پرته ممکنه نه ده. اسلامي مقاومت د غلطو فهمیو پر خلاف هیڅکله هم تاوتریخجن یا تیری کوونکی نه و، بلکې تل د انساني کرامت په دفاع کې عدالت او اخلاقو ته ژمن دی. کله چې اسلامي ټولنه مقاومت په خپل اجنډا کې راولي، دا ښیي چې تسلیمېدو ته چمتو نه ده او د کلتوري، سیاسي او اقتصادي تیریو په وړاندې د انساني ارزښتونو دفاع کوي. مقاومت د محرومانو او مظلومانو د ملاتړ له هر ډول تسلط سره مقابله او د کلتوري او دینی هویت د ساتلو هڅه ده. دا تمدنی مقاومت فکری او عملی همغږۍ ته اړتیا لري، او دا د داسې نسل خوونې او روزنې ته اړتیا لري چې د انسان کرامت له اصولو سره بلد وي او پوه شي چې آزادي د استقامت او نه ستړی کیدونکو هڅو پرته نشي ترلاسه کیدلی. که نن سبا سیاسي ادارې، غیر دولتي سازمانونه او د اسلامي ټولنې مخور کسان د مقاومتي کلتور ودې او پیاوړتیا کې بې غوري وکړي، نو په ټولنې کې به خلک د سافټویر او هارډویر بریدونو له امله زیانمن شي. مقاومت یعنی په فکري او معنوي وسایلو سنبال کېدل، د تاریخ مطالعه کول، د عدالت فلسفې درک کول او د اصلي ژبې او کلتور ساتل دي.
دوستانو، د سافټویر هیڅ ستراتیژي الا مقاومتي ملاتړ پرته دوامدار نه پاتې کیږي. دا نوی تمدن د جوړولو لپاره هر ډول هڅه لومړی په فکری مقاومت سره پیلېږي او بیا په عملی مقاومت سره پای ته رسیږي. لا تمدني اړخه مقاومت یو تاریخي اړتیا ده. هر هغه تمدن چې د بهرنیو او داخلي دباوونو په وړاندې په مقاومت کې پاتې راغلی وي، د لامینځه تلو سره مخ شوی دی. که هغه امپراتوري وي چې که د فکري او معنوي بنسټونو د کمزورۍ له امله وي سقوط کړی وي، یا که هغه ټولنې چې بهرني کلتور ته د تسلیمېدو له امله یې خپل هویت له لاسه ورکړی وي، خو هغه تمدن او ټولنه چې مقاومت یې زده کړی، توانېدلې چې ځان بیا جوړ کړي او بیا د پرمختګ لاره ومومي. دا تجربه د اسلامي ټولنې لپاره هم سمه ده. کچیر د استعمار او استثمار په وړاندې مقاومت نه وي، نو د خپلواکۍ او دوامدار پرمختګ لپاره هیڅ لیدلوری نشته.
مقاومت له علمي او فلسفي نظره د ظلم او بیعدالتۍ په یوه دوره کې د ژوند معنا جوړښت دی. پر خلکو باندې د ظلم تحمیلول د دوی له انده د ژوند معنا کمرنګه کوي. په داسې حالاتو کې عادي خلک د ناهیلۍ په جبه کې د ډوبېږي، خو هغه کسان چې مقاومت پیژني له دې جبې څخه د تیرېدو لپاره پول جوړوي. مقاومت یو ژوندی بهیر دی چې له کرامت سره د ژوند کولو هیله بیرته راګرځوي. مقاومت موږ ته دا درس ورکوي چې د حق په لاره کې هر ګام، د فساد او بېعدالتۍ په وړاندې هر پاڅون، د معنا او بقا په لور یو ګام دی. زموږ په وخت کې هم باید مقاومت په دوو ځانګړو برخو کې پیاوړی شي. په سیاسي او معنوي برخه کې، په سیاسي ډګر کې سازمانونه او ټولنیز غورځنګونه باید جوړ شي څو د هر ډول ظلم په وړاندې ودرېږي. دا سیاسي مقاومت باید د بشري حقونو، شفافیت او ټولنیزو غوښتنو پر بنسټ وي. په معنوي ډګر کې هم اخلاقي او دینی تعلیمات باید د اسلامي ټولنو په میانس کې د امکان تر حده تشریح شي، څو د ټولنې د خلک وکولی شي خپل باطني روحونه او طبیعتونو ته د مقاومت د بنسټ ډبرو په توګه وپیژني. د اسلامي او دینی متنونو د سم تفصیل له لارې د صبر، ظلم غندنې، زړورتیا او شفقت په څیر ارزښتونو ته وده ورکولو سره کولی شو مقاومت د اسلامي ټولنو په ژورو طبقو او پرګنو کې بنسټیز کړو. مقاومت هیڅکله د د بشپړ انزوا یا ځان غوښتنې په معنا نه دی. شعوري مقاومت له نورو سره تعامل، له نړیوالو تجربو څخه زده کړه، او له ظلم او ستمګرۍ سره د مبارزې لپاره د ډیجیټال د دورې ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا لري. خو دا تعامل باید د خلکو کلتوري او دینی هویتونو د کمزوري کېدا لامل نه شي. برعکس، هوښیار مقاومت کولی شي د پراختیا او اغیزې لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. هغه ټولنه چې د تیری او وحشت په وړاندې د مقاومت په حال کې ده، له نړۍ سره رغنده اړیکې ټینګوي او پیاوړي او اغیزمنه وي.
باید په یاد ولرو چې مقاومت، یعنی دا حیاتی او اړین غبرګون، په نننۍ نړۍ کې په تیرا بیا په مسلمانو هیوادونو کې او په خاصه توګه په فلسطین کې د ازادۍ، عدالت او هوساینې د ترلاسه کولو یوازنۍ لاره ده. تاریخ موږ ته ښودلې ده، هر کله چې مقاومت کم او کمرنګه شي، نو د ظالمانو په لاس انساني او اخلاقي ناورینونه زیات شوي دي. خو هر ځل چې مقاومت بیا راژوندی شوی، انسانان توانیدلی دي چې د ازادۍ او معنا پر لور یو نوی سفر پیل کړي. دا زموږ دنده ده چې پوه شو د بشریت او په تیره بیا د اسلامي ټولنې او د فلسطین د موضوع لپاره راتلونکی د تصور وړ نه دی، مګر د مقاومت له لارې. داسې مقاومت چې نه یوازې سیاسي بلکې معنوي، فلسفي او تمدني اړخ هم لري. داسې مقاومت چې د نړۍ د هوښیارو انسانانو، پیغمبرانو او امامانو له سیرته اخیستل شوی دی. نو په پای کې باید بیا ځلې ټینګار وکړو چې مقاومت د هر چا او هرې ټولنې په ژوند کې د حرکت اساس دی. مقاومت د ظلم د شپې په زړه کې رڼا ده. مقاومت د ناهیلۍ او ناامیدۍ په وړاندې د امید دوام دی. مقاومت د هر ډول بی عدالتۍ او فساد په وړاندې د انسان یوه جوته او روحانه ژبه ده. که وغواړو یو باعزته راتلونکی جوړ کړو، که وغواړو هغه سوله او هوساینه چې د هر انسان حق دی تضمین کړو، نو باید تل د ظلم، تیری او نیواک په وړاندې مقاومت وکړو، او دا مقاومت راتلونکو نسلونو ته زموږ نه هیریدونکی میراث دی.
عزتمنو اوریدونکو، مقاومت د بې عدالتۍ په دور کې د معنا جوړښت، د مقاومت اهمیت تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسېږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سرلوړي اوسئ.
تلپات خوشبوی، د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران و اوریدون کو دا تلپات خوشبوی پنوم نوی پروگرام دا بیلا بیلو مذهبی او دا معارف و دا موضوعگان و پا اکلا دا ایران دا اسلامی انقلاب دا سلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لطوگی بیانوی. د تلپات خوشبوی پنوم ها شپگم پروگرام د پاک خدای جل علا شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوی. د ایران د اسلامی انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایی په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو وایز تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته، او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود نو دا په شنن کې سستی ده، او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیه په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.